کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 1 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیز ولګاو. فرانس پرس خبری آژانس د لویدیځو ډیپلوماتانو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې پر مرستیال وزیر سید احمد شهید خیل او د لوړو او مسلکي تحصیلاتو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی بندیزونه لګول شوي دي. خو ملګرو ملتونو په عین حال کې د 1400 نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له 2 میاشتو تر 3 میاشتو پورې هم وغځوله. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسان پرون په کابل کې دفتر ته ننوتلي او ټول وسایل وان په اسمای غره کې د څپو لیږدونکي دستګاه مهرلاک او ضبط کړي. د دې تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ورته وویل چې دغه رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترا ادارې پوروړې ده او ټول پورونه باید فوراً ورکړي. د طالبانو حکومت د دې ادعا پر غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي وو چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. د هلمند چارواکي د هغو دریو کسانو د مړیو د موندلو خبر ورکوي چې وړ مورز د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې په اوبو کې د لامبو پر مهال ډوب شوي وو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په یو خپاره شوي بیان کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له خلکو غوښتل شوي دي چې په سیند کې له لمبېدو ډډه وکړي. تر دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول څو پیښې شوې وې. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د میانمار د حاکمانو لخوا د سیاسي څیرو اعدامول به جنګي جنایت یا د بشر ضد جنایتو بلل شي. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د میانمار حکومت د جون په 3مه ویلي و چې د پخوانۍ واکمنې آنګ سان سوچی د ګوند یو قانون جوړونکی او د ډیموکراسۍ یو فعال به اعدام کړي. دغه دواړه سیاسي څیرې په ترهګرۍ تورنې دي او که چېرته د اعدام حکم پرې عملي شي له 1991 او بخیر له 1990 کال وروسته به دغه هیواد په دې هیواد کې لومړني قضایي اعدامونه وي. د میانمار د حکومت ویان ویلي دی چې یو پخوانی وکیل او څلور او درې نور تنه به په دار وځړول شي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون لسګونه زره کسانو په یو اعتراضیه لاریون کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړ. دغه لاریون داسې مهال ترسره شوی چې اروپایي کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د دې هیواد کاندیدي وځنډوله. ګرجستان هیله من و چې له مالداویا او اوکراین سره هممهاله به د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. اروپایي کمیسیون همداراز ویلي چې د روان میلادي کال په وروستیو کې به په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پر مسله بیا غور وکړي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبرو. د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د ملګرو ملتونو لخوا د سفر د بندیز په اړه نور جزئیات ترکو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان پر مسایلو خبرې کیږي.
اصلي کله په افغانستان خلک دنیا له ولري، ځکه د خپل سر په سترګو ولیدل چې افغانستان طالبانو ته وسپارل شه.
د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره روانې هڅې په یو راپور کې څیړو.
دلته منابع مسله ده، او منابع په خام موادو شکل سره نورو هیوادونو ته ورکول دا په مطلقه توګه معنی د افغانستان اقتصاد د بربادۍ خواته بوزي.
په میدان وردګو کې ولسونو د دوو کورنیو زړه دښمني په دوستي بدله کړه.
کله چې مونږ ته سپینګیر راغله مونږ له سپینګیرو نه هم شرمېږو، له خدایه مونږ ته حیا راتلله، له علماو حیا راتلله، نو مونږ خپل اختیار او خپل اختیاراتو سپینګیرو عالمانو ته ورکړل.
په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د کابل په کارته پروان کې د سکانو پر ګوردواره د شنبې ورځې د برید په اړه بحث لرو.
ولې دا حمله په داسې ورځ کېږي چې کله چې د کابل او ډیلي روابط سره نږدې کېږي؟ د هندوستان نهایت راځي د مذاکرې لپاره کابل ته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د دوو طالب چارواکو پر سفر بندیز ولګاو. په دې دوه کسانو کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت معین سید احمد شهید خیل شامل دي. خو ملګرو ملتونو په عین حال کې د 13 نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له 2 میاشتو تر 3 میاشتو پورې نور هم وغځوله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ملګرو ملتونو پرون د دوشنبې په ورځ د هغه څه له امله چې د افغان جنود زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوو طالب چارواکو د سفر بندیز ولګاوه. د فرانسې خبری اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي خو په 13 نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له 2 تر 3 نورو میاشتو وغځول شو. په راپور کې ویل شوي که د 2 میاشتو تر تېرېدو وروسته د دې سازمان د یادې کمیټې کوم غړی اعتراض ونه لري دغه موده خپله 1 میاشت نوره هم غځېږي. د فرانسې خبری اژانس ته یو ډیپلوماټ د خپل نوم د نښودو په شرط ویلي هغه 2 طالب چارواکي چې په سفرونو یې بندیز لګېدلی د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي. په راپور کې د هغو طالب چارواکو نومونه نه دي اخیستل شوي چې د سفر د معافیت موده یې غځېدلې ده. فرانسې خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټه کې د ځینو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي یو شمېر هیوادونو د ښځو د حقونو د نقض له امله غوښتنه کوله چې د ټولو طالب چارواکو په سفرونو بندیز ولګول شي، خو یو شمېر نور بیا د دې کار پلوي نه وو. درې کاله وړاندې د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو پر سفر بندیز په نسبي توګه لرې شو، خو په ټوله کې لا هم 140 طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سره مخ دي چې له دې یو یې د دوی په سفر بندیز دی. پخکارا نړیوال ټولنه د طالبانو لخوا په افغانستان کې پنجونو او خوځو د سختو محدودیتونو لګولو او تر خوای لښبګم ټولګي پورته د جنونو د خونځو د بندولو لامل غوسه ده. خو له دې پرته ځینې نور شرایط هم شته چې لا طالبانو نه دي منلي. له دې ډلې د ټولګډونه حکومت جوړول او تر خوای له ترهګرو ډلو سره د هر ډول اړیکو پرې کول د یادولو دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د خوځو د څانګې مسؤله هیدربار وایي دا پرېکړه له هیڅ غوره خو ناهیلي کوونکې ده.
This decision by the Security Council.
د امنیت شورا لخوا پر هغو دوو چارواکو د سفر بیا بندیز چې په مستقیم ډول د پوهنې په برخه کې ښکیل دي او ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نیولې او د سفر له بندیزه د نورو 13 کسانو معاف کول یوه سمبولیک او ناهیلي کوونکې پرېکړه ده. امنیت شورا ته په کار وه چې د ښځو او نجونو پر حقونو اوسني تیري ته پام کړی وای او داسې لارې چارې لټولې وای چې پر بنسټ یې امنیت شورا د سفر بندیز په ګډون د نورو لارو چارو هم استفاده وکړي او د ښځو پر حقونو د دې تیري پر وړاندې مخالفت وکړي.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان مسؤلې سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه دا پریکړه د افغانانو پر وړاندې خیانت او سپکاوی بلل دی. د طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د نوې پریکړې په اړه وپوښتل خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالبانو په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي، هغه غوښتنه چې نړیوالې ټولنې رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. د ناروې پلازمینه اوسلو به نن د یوې غونډې کوربه وي چې د افغانستان په اړه هم بحث پکې کیږي. دغه دوه ورځنۍ غونډې ته یو شمېر افغان سیاستوال هم غوښتل شوي دي، خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې د طالبانو چارواکي هم غونډې ته بلل شوي دي که نه. دا غونډه څومره مهمه ده او بحثونه به یې پر کومو مسایلو راڅرخي؟ په دې اړه سلطان محمد سرور په ناروې کې د افغانستان له پخوانۍ سفیرې شکري بارکزی سره مرکه کړې او لومړی ترې د دې غونډې د څرنګوالي پوښتنه کړې.
اوسلو فورم یو هغه فورم دی چې هر کال دایریږي. اول پکې په نړۍ کې هغه مسایل چې مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او دغې اساس باندې خبرې اترې کیږي د مختلف سیاسي ادارو لخوا، څخه همدارنګه غیر رسمي اشتراک د پخوانی او اوسني په دنیا کې څه کوم سیاسي خلک دي د هغوی لخوا، څخه حتی فارسي او د دې ترڅنګ یا یو د سه باس په څیر کې هم علمي له لاسره د مسائل څېړل کیږي او سیاسي له لحاظه برا باسنه تصامیم الزام آور په هیڅ صورت باندې نه دی، ځکه چې هر ملک لپاره یا هر سیمې لپاره جلا بحث دی او جلا سیستم.
تصمیم لکه چې تاسو ویل الزامینی دی، تاسو څه فکر کوئ چې په اوسنی وضعیت کې چې هلته په افغانستان کې د طالبانو واکمني ده او هغه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، هلته نور د افغانستان له طالبانو د حقوقو په هکله ګیلې لري، دغه اوسنی وضعیت کې به دغه غونډه څومره مؤثره وي؟
زه فکر کوم اصلي ګیله به افغانستان خلک دنیا له ولري، ځکه چې دا د افغانستان خلک وو چې د خپل سر په سترګو ولیدل چې افغانستان طالبانو ته وسپارل شه. او متاسفانه طالبان هم کوم تعهد چې د دنیا سره یې کړی وو هغې باندې خپل ژمنې ونه ښودلې، چې یعنې په عملي بڼه باندې هغه باندې کار وکړي. د بېلګې په ډول طالبان مخکې له دې نه چې واک ته راشي او د مغی موافقتنامې پر اساس باندې دی ویلي وو چې جنګ به کم شي، اوربان به اعلان شي، سیاسي حل لارې ته دوی به مغاړه کېږي، او د دې تر څنګ د ښځو حقوق، د تعلیم، تحصیل او افغانستان کې پرمختګ د یو سیاسي جوړښت په اساس باندې به نظام جوړېږي. چې متاسفانه موږ ولیدل کله چې افغانستان طالبان ته وسپارل شو په خپل ژمنو باندې چې طالبان مخکې کړی وو په هغې باندې ډېر پابندي ونه ښودله.
تاسو څه معلومات لرئ چې له افغانستان څوک ورغوښتل سوي نارینه که ښځینه دغه غونډې ته چې نن پیل کېږي؟
طبي خبر د ښځینه هم پکې شته، استازی توب کوي او نارینه هم شته، او هر یو به د خپل فکر و نظر او تجربې په اساس باندې به هر یو غږېږي. ځکه چې په اوسنۍ شرایط کې زه فکر کوم چې د افغانستان استازیتوب او د افغانستان د خلکو نه استازیتوب صحیح ده. هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو حقونو په سر باندې غږېږي استازیتوب یې کولای شي. خو په ډېره کچه باندې زما کومه تجربه چې زه خپله لرم او کله چې پخوا ما د فورم کې څو ځلې ګډون کړی، تجربه هم دا ښیي چې معمولا سیاسي ډلونه دعوت کیږي، او خوشحاله بشم چې هغوی خپله راشي ځانونه معرفي کړي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د میرمن بارکزی مرکه کولای شي د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د مرکه سربیره نور مطلب د افغانستان اړوند او همداراز بهرني د بهرنیو مسایلو په اړه د نړیوالو مسایلو په اړه کولای شي چې راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. بیا تکرارم، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ. په میدان وردګو کې د دوو کورنیو ترمنځ وکلنه دښمنۍ په دوستي بدله شوه. د دې ولایت په مرکز میدان ښار کې د دوو کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې مخکې یو تن وژل شوی هم و، خو اوس د دینی عالمانو، قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړتوب د دوی ترمنځ روغه شوې.
په میدان وردګو ولایت کې د دوو کورنیو ترمنځ اوه کلنه خپلمنځي دښمني پای ته ورسېده او په دوستي بدله سوه. دا دښمني د طالبانو د عدلي او قضایي ارګانونو له لورې نه، بلکې په سیمه کې د قومي مخورو او دیني علماو په مرسته پای ته ورسېده. فضل رحمان او محمد نعیم چې ترمنځ اوه کلنه دښمني وه خوشحاله دي.
یعنی اوه کلنه مخکې همدغسې معذرت معاون کې پېښه شوله او دغه د نن په خیر سره ختمه شوله. د علماو، سپینګیرو، قومي مشرانو د نیک قدم اخیستلو په اساس باندې
نو کله چې موږ ته سپینګیرو راغله، موږ له سپینګیرو نه هم شرمېږو، له خدایه موږ ته حیاراتلله، له علماو حیاراتلله. نو موږ ورته ویل چې څنګه تاسو لازمه ګڼئ، څنګه دې الله رضا یې، په الله پې خوشحاله کېږي، عالم پی خوشحاله کېږي، قوم پی خوشحاله کېږي، موږ هماسې رضا ده. موږ خپل اختیار او خپل اختیارات سپینګیرو عالمانو ته ورکړل، د بل آخره ورځ په دغه نتیجه کې دغه نن ورځ برز دوی خپل فیصله وروسته کړې و. مونږ ته ابلاغ کړو چې مونږ کله په باندې وروسته چې سپینګیری دی علم او د خدای پر رضا یې مونږ رضا ته پې.
مولوی عبدالبصیر جهید چې دغه کورنۍ ترمنځ د منځګړی توب له کسانو څخه دی، له خلکو غوښتنه کوي چې په خپلو کې یوالي رامنځته کړي او له دښمنۍ لاس واخلي.
سخت صدمه به جانب ته ورسېدله، ټول دوستانو ته ورسېدله، ټول ولسونو ته ورسېدله. رب العالمین دې دغه مصیبت ورته اجر عظیم په نصیب کړي، او رب العالمین دې د آینده لپاره دغه بدی د تل لپاره په دوستۍ باندې واړي.
په ټوله کې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي ادعا کوي چې دغلته خلک ځکه د قومي مشرانو او دیني علماو په منځګړیتوب خپلې دوسیې حل او فصل کوي چې د طالبانو په عدلي او قضایي ارګانونو کې دوسیې پر وخت نه څېړل کېږي او زیات وخت پکې کېږي.
ازادي راديو غرمنی خبری مجله اوري. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي موټر چلونکي او چارواکي وای د سرک تنګوالي او د کندو کپروالي لکبله لستونز سره مخامخ دي. د دوی په وینا د سرک د خرابوالي لکبله ډیری وختونه موټر له سرکونو غورځي او خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. دغه سرک له اسدآباد نه تر پارون پورې 125 کیلومتره اوږدوالی لري. جزئیات د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د واما ولسوالۍ اوسیدونکي وحدت پال نورستاني د سرک تنګوالي، خاموالي او کندو کپر حالت پاړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د سرک خرابوالي په وجه باندې د یو ګنټه لاره تقریبا په 2 ساعتو باندې بدل شوې ده. خوراکي توکو لوړ بیه باندې په مرکز پارون کې خرڅېږي. همدارنګ عاجل مریضان هم موږ سرک خرابوالي په وجه باندې چې انتقالو بعضې اوقاتو کې د مړینې سبب هم ګرځي. او عام مسافر او سیلانیان ډېر زیات ستونزو سره مخامخ دي.
دلته د سرک خرابوالي له ولسي وګړو موټر چلوونکي زیات کړاوونو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په سرک کې شته ستونزو له امله یې هر ورځ په موټرو کې عوارض پیدا کیږي او همدې کار یې له موټر چلولو زړه تور کړی دی. انعام الله وایي:
باران پرون هم شوی، ابل پرون باران شوی دی. د کوردر نه پورته چې سرک بالکل نشته دی، تباه او برباد دی. پیره موږ روغ نه شو وړلی، سمانۍ ماتې، ټیون هم پنچرې، سرنګان هم ماتې، ټول ګډوډ دی. سوارلی هم په آزاد دي، موږ هم په آزاد دي، ټول ګډوډ دي. مریض چې موږ روان کړو هغې ته روغ نه رسي.
د نورستان اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون څخه درې ځایه پر سرک چټک کارونه روانو، خو د یو څه کار کولو وروسته د ساختماني شرکت مسؤلینو ناغېړي پیل کړه او کارونه یې بند کړل. د دوی په وینا حکومت له شرکت سره ستونزه نه وه هواره کړې چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغی او کارونه په بشپړ ډول پر ټپه ودرېدل. ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي له حکومت غواړي چې که سرک په اساسي ډول نشي جوړولی نو د شته ستونزو کمولو لپاره دې کندو کپر ځایونه هوار کړي. په نورستان کې طالب چارواکي وایي د سرک خرابوالي د ولس تر څنګ دوی هم مشکلاتو سره مخ کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه لرو. نړیوالو رسنیو ته هم کتنه کوو. خو د شپې د ورځې اقتصادي خبرونه واورئ.
د کزو پلاست تولید شوی محصولاتو د خرڅلاو لپاره به ډیر شر آنلاین بازار پرانیستل شي. د سوداګرو کزو خونه وایي چې د کزو د محصولاتو د خرڅلاو لپاره د آنلاین بازار د جوړېدو کار 90% مخته تللی او د یاد بازار د معیاري کولو لپاره یوازې 10% کار پاتې دی. د یادې خونې د مدیر پلاوي غړي افسانی رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې بازار په جوړېدو سره به صنعتکاري ښځې وکړه شي خپل تولید شوي سوداګریز توکي په مناسب قیمت سره په نړیوالو بازارونو کې وپلوري. د افغان میرمنو د سوداګریزو توکو د آنلاین بازار جوړېدو چارې د روان میلادي کال د مارچ په 8مه پیل شوې او ټاکل شوې تر راتلونکو 4 ورځو عملاً پرانیستل شي. د آنلاین بازار په داسې حال کې جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر سوداګرو میرمنو د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د کورنیو او بهرنیو بازارونو له نشتوالي شکایت کړی. په هلمند ولایت کې د اوبو د دوو لویو ذخیرو د رغولو چارې پیل شوې. د هلمند ولایت مرکز لخرګا کې د بوس کلا په سیمه کې د اوبو د دې دوو ذخیرو سروې د ډاکار موسسې ترسره کړې او د رغولو مالی لګښت یې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC ورکوي. د هلمند د کرنې او اوبو لګولو ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر رفیع الله ازادۍ راډیو ته وویل د اوبو دا دوه ذخیرې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او دا راز د څارویو لپاره د څرځایونو د بیا رغولو په هدف جوړیږي. خو د دې پروژې د ټول ټال مالی لګښت په اړه یې څه ونه ویل. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 2.80 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 55 پوله، زر هندۍ کلداري 1035 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 470 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 2 افغانۍ او 80 پوله.
خبرونو ور آخوا
خبرونه دی برخه ته بیا هم ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو شی به ورسته د لویدیتس پرسنوی کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکته نوراندې کیږي خو له هغه مخکې طالبانو وخت لر رسید ورسته د افغانستان د قانونو د کیندنې بهیر چټک کړی او د پخوانی حکومت پر قراردادونو سربیره شپیته نور قانونه د کیندنې لپاره قرارداد تسپارلی دي. په دې قانونو کې د ډبرو سکاره، مرمر، تیګه، شوکانې، تالک او ځینې نور شامل دي. که څه هم طالبان وایي چې د قانونو د استخراج ټول قراردادونه کورنیو کمپنیو ته ورکړل شوي، خو په دې وروستیو کې پاکستان ته د دې قانونو د خامو موادو صادرات هم زیات شوي دي. داسې مهال چې طالبان نړیوال رسمیت او په کور دننه مشروعیت نه لري، د کوم قانون او حقوقي جواز په اساس دا قانونه کیندل کیږي؟ په دې راپور کې همدې موضوع ته کتنه شوې.
اوس مهال د افغانستان د 168 کانی زیرمو کیندنه روانه ده. په دې زیرمو کې لویه برخه د ډبرو سکاره، سنگ بنبر، شوکانې او تالک ډبرې دي چې د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمالي سیمو کې کیندل کیږي. د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان په 168 وړو کانی زیرمو کې کیندنه کیده، خو طالبانو یوازې وروستیو څو میاشتو کې پر دې شمېر شپېته نور قراردادونه هم ور اضافه کړي دي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي عصمت الله برهان ازادي راډیو ته دا معلومات تایید کړل. خو نیوکه او پوښتنه دا ده چې آیا طالبان د دې قانونو د استخراج لپاره ظرفیت او ترخوایي حقوقي مشروعیت لري؟ د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي عصمت الله برهان وایي نه یوازې دا چې د دې کار لپاره ظرفیت لري، بلکې دا پروسه د تیر په پرتله ډیره شفافه او رڼا کړي او همدا لامل دی چې عواید هم زیات شوي دي.
ویل سو چې تقریبا د 12 میلیارد افغانیو په شاوخوا کې دي، یعنی 12000 میلیونه. نو زموږ دغه عواید د تیر حکومت د تیر کال د عواید سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
خدا چې طالبان د کوم قانون لمخې د قانونو استخراج کوي پاره یې جواب نه لري. خو د جون په نهمه د طالبانو د اقتصادي کمیسیون، مالیه، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونو او د افغانستان بانک ته لارښوونه وکړه چې د قانون او پیټرولیم وزارت سره د قانونو د استخراج قانون باندې په ګډه لسره غور وکړي. هغه قانون چې د جمهوریت پر مهال جوړ شوی او توشیح شوی دی. خو د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د پالیسي او برنامو پخوانی مرستیال ولی الله زدران وایي د تخنیکی مسایلو له څېړلو وړاندې د یو کان کیندنه د تخنیکی اصولو خلاف عمل دی.
په تېر حکومت کې استخراج کاملا استخراج باندې اصلا تمرکز نه و، ځکه راسن استخراج ته تګ د یو کان راسپړل د تخنیکی اصولو خلاف دی، د هغه کان عمر لنډوي.
خو طالبان بیا وایي د قانونو د استخراج په برخه کې هغه سیمې په نظر کې نیولې چې د افغانستان راتلونکي ته زیان نه رسوي. د دې ترخوا د افغانستان له قانونو یوازې د خامو موادو په توګه کار اخیستل کیږي او په کور دننه یې د پروسس او ترې د نورو ګټو لپاره هیڅ پروګرام نشته. د بیلګې په توګه همدا اوس د افغانستان د ډبرو سکاره او سنگ مرمر پاکستان ته د هغو شرکتونو لخوا په خام ډول وړل کیږي چې د طالبانو حکومت ورسره قرارداد کړی، هغه څه چې اقتصادي کارپوهان پرې نیوکه کوي. د اقتصادي مسایلو پو او د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت پخوانی سلاکار عبدالقادر مدفی وایي نور هیوادونو ته د افغانستان د خامو موادو لیږد نه یوازې له اقتصادي پرمختګ سره مرسته نه کوي، بلکې وضعیت لا د خرابۍ خواته وړي.
اما اساسی مسله دا ده چې دلته منابع او مسله دا منابع په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکول دا په مطلقه توګه معنی د افغانستان اقتصاد د بربادي خواته بوزي. د افغانستان فقر رستر بلې زیاتیږي. زمونږ په اقتصاد معنی زمونږ په بنیاد رغونه باندې زمونږ په پرمختګونو باندې ډیر منفي تاثیر اچولی شي.
خود طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت بیا وایي د ځینو قانونو په استخراج سره سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې ترڅنګ لوی نیوکه داده چې طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د قانون او استخراج په برخه کې د پاکستان او چین سره خپلې ناستې ډېرې کړې. خو د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي عصمت الله برهان وایي دوی نه یوازې د چین او پاکستان بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره هم په دې اړه ونډې او خبرې کړي. د قانونو د استخراج لپاره د جمهوري نظام پر مهال د افغان حکومت برنامه او شرط دا و چې خام مواد به په کور دننه پروسس کیږي، څو له دې لارې افغانانو ته د کار او ترخوایي د زیربنایي کارونو او بیا رغونې لپاره زمینه برابره شي. خو اوس ښکاري چې د افغانستان له قانونو یوازې د خامو موادو په توګه ګټه اخیستل کیږي او له همدې امله پاکستان او چین ته د افغانستان د ډبرو سکرو او قیمتي ډبرو لیږد د تیر په پرتله څو برابره زیات شوی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شئ.
برتنوی ګارډین رسپانې په دې اړه چې د بشري حقوقو ډلو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه د طالبانو پر مشرانو د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کړې او مطلب خپور کړی. د بشري حقوقو نړیوالو مدافع ډلو پر افغان میرمنو د محدودیتونو د زیاتولو لپاره د طالبانو پر مشرانو د سفر د ممنوعیت غوښتنه کړې. ورسپانلې کې چې د طالبانو د منځوي کولو لپاره همدا د نړیوالې ټولنې لپاره یو ننګونه ده. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې د طالبانو منتقدان غواړي پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو لکبله چې حتی له محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي پر طالب مشرانو هم له هیواده د وتلو ممنوعیت ولګول شي. ګارډین لیکي ملګرو ملتونو پر طالبانو سخت بندیزونه لګولي او امنیت شورا په پام کې لري چې په روانونه کې د طالبانو پر مشرتابه د سفر د ممنوعیت په اړه د بحث لپاره یو غونډه جوړه کړي. د طالبانو پر یو څلوېختو مشرانو له پخوا رئیسې د سفر بندیزونه لګیدلې دي، خو په دوحه کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیل وروسته د طالبانو د مرکچانو په ګډون د څوارلسو کسانو نومونه له دې ډلې وایستل شول. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هی دربار غوښتنه کړې چې د طالبانو پر لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده، د استخباراتو پر رئیس عبدالحق وثیق او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر سرپرست شیخ محمد خالد حنفي باید د سفر بندیزونه ولګول شي. ګارډین لیکي د طالبانو مشران د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په برخه کې مهم رول لري، خو د څه باندې لسو میاشتو له تېرېدو وروسته لهم په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. کاناډای ورسپانې ګلوب ان میل د هغو ادعاو په اړه یو راپور خپور کړی چې وایي طالبان په هغو کسانو پسې ګرځي چې د دوی په نظر په افغانستان کې د کاناډا لپاره جاسوسي کوي. د ورسپانې د راپور له مخې شاوخوا 200 کسانو چې ډیری ښځې وي په هغو پروژو کې کار کاوه چې کاناډا په تیرو شلو کلونو کې تمویلولې، خو وروسته له دې چې نمونه یې د طالبانو لخوا د دوی د یو نیول شوي همکار له موبایل ټلیفون څخه ترلاسه شول، د طالبانو له ویرې پټ ګرځي. دو خځو چې ګلوب ان میل خبرې د سادیه او سلما په مستعارو نمونه خبرې کړي ویلي چې د دوی ژوند له سمدستي خطر سره مخامخ دی، ځکه د دوی په وینا طالبانو یې د ټلیفون شمیرې، عکسونه او همدارنګه هغه پیغامونه ترلاسه کړي دي چې دوی پر طالبانو انتقادونه پکې کول. د میرمنو د کاناډا په مالی ملاتړ د افغان خځو او نجونو د ځواکمنولو په یو پروژه کې کار کاوه. درې دېرش کلنې سادیه ورسپانې ته ویلي دي طالبانو د دې په ګډون د دې د 15 هغو همکارانو لیست جوړ کړی دی چې د دوی په واتساپ ګروپ کې تر ټولو زیات پیغامونه پریښودل. نوموړې وایي دا 15 کسیزه ډله او د دوی 200 تنه نور همکاران که د طالبانو لاسته ورشي نو ټول به ووژني. ورسپانه د سلما له قوله چې هغې هم په دې پروژه کې کار کاولی کې چې وایي طالبان اوس په دوی پسې ګرځي. کاناډایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت هم په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې، خو اوس ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل آواز.
السلام علیکم ازادي رادیو ته محترمه، چې وزاره د ریاست د تقاوت ته لاړ شي نو هغه دې بله میاشت همدم دې یو کال تیر کړه، بیا چې ورته وغږېږي بیا وایي موږ څه وکړو، اختیار خو یې موږ نه دی.
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک سلامات. بیا د طالبانو خواهش دی چې د پاکستان سره د ښکاره خبرې وکړي، که چېرې د هندوستان په خلاف دلته لاسوهنه کېږي نو دا به ډېره غټه ضربه اولس ته رسېږي. ولې چې د هندوستان شرکتونو دلته پخوا ډېرې پانګونې هم کړي دي، سرکونه هم جوړ کړي دي او ډېر اقتصادي پروژو ته مصالح ورکړي دي. که چېرې پاکستان دلته لاسوهنه کوي د هندوستان په خلاف نو دا ګاونډیتوب نه دی، باید د طالبان په دې باندې ډېر غور وکړي چې د هندوستان یا کونسلګری یا سپاره دي یا کوم د عبادت ځای نه دی، سکانو دینګانو باید په دې حملې ونه شي، نو په پاکستان ته دې ښکاره پیغام ورکړی شي.
السلام علیکم، زه د یمن ولایت تاسو دا پیغام ته د مرور دا وڅ دا روان دي سنې سول راغلي د خلګي ته جنې په واري تبا وربار کوي چې ته ټول تلاشه چولې دي ګرانې یو تر چې دې نسته تر پای پورې وطن دې بدر کړی دي، په څه خاطر په برابر سو لمیا تر غلی دي
ستاسو غږیز پیغامونه و چې له ازادۍ راډیو خپاره شول. ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. قدرمنو اوریدونکو، د 25 دقیقې پروګرام له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیز لګولی. فرانس پرس خبری آژانس د لویدیځو ډیپلوماتانو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې پر مرستیال وزیر سید احمد شهید خیل او د لوړو او مسلکي زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی بندیزونه لګول شوي دي. خو ملګرو ملتونو د 14 نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له دوو تر دریو میاشتو پورې نور هم وغځوله. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتي او ټول وسایل ان په اسمایي غره کې د څپو لیږدونکي دستګاهې مهرلاک او ضبط کړي. د تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزي تېره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو دوی ته وویل چې دا رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترا ادارې پوروړې ده او ټول پورونه باید فورا ورکړي. د طالبانو چارواکو د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي وو چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د هلمند چارواکي د هغو دریو کسانو د مړیو د موندلو خبر ورکوي چې وړمه ورځ د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې په اوبو کې د لامبو پر مهال ډوب شوي وو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له خلکو غوښتل شوي دي چې په سیند کې له لمبېدو د ډډه وکړي. له دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول څو پیښې شوې وې. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د میانمار د حاکمانو لخوا د سیاسي څیرو اعدامول به جنګي جنایت یا د بشر ضد جنایت وبلل شي. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د میانمار حکومت د جون په دریمه وویل د پخوانۍ واکمنې آنګ سان سوچی د ګوند یو قانون جوړونکی او د ډیموکراسۍ یو فعال به اعدام کړي. دغه دواړه سیاسي څیرې په تروریزم تورنې دي او که چیرته پرې د اعدام حکم عملي شي له 1990 کال وروسته به په دې هیواد کې لومړني قضایي اعدامونه وي. د میانمار د حکومت ویان ویلي دي چې د یو پخواني وکیل په ګډون څلور تنه به په دار وځړول شي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون لسګونه زره کسانو په یوه اعتراضي لاریون کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړ. دغه لاریون داسې مهال ترسره شو چې اروپایي کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د دې هیواد کاندیداتوري وځنډوله. ګرجستان هیلمن و چې له مولداویا او اوکراین سره هم مهاله به د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. اروپایي کمیسیون همداراز ویلي چې د روان میلادي کال په وروستیو کې به په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پر مسأله بیا غور وکړي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلام، ورځ مو بخیر. د دې اونۍ 25 دقیقې بحث مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د شنبه په ورځ یوې وسلوالې ډلې د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د افغان سکانو پر ګوردوارې برید وکړ. په دې برید کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې دوه کسان ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. دې برید یو ځل بیا په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو ویره زیاته کړه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې هم پر سکانو او شیعه افغانانو حملې کېدلې، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته که څه هم طالبان په ټول هیواد کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو پرله پسې حملو او د اوس د سکانو پر ګوردواري برید په افغانستان کې چې د بېلابېلو مذهبونو او قومونو وطن دی د نور خطر زنګونه وکړنګول شول. په افغانستان کې په اویایمو کلونو کې د 500,000 په شاوخوا کې هندوان او سکان وسیدل، خو اوس مهال د دوی شمیر یوازې 1,950 تر ښکته شوی. د هند حکومت د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغان سکانو او هندوانو ته د ویزو د ورکولو بهیر یې چټک کړی. په روانه خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې که ټول هندوان او سکان له افغانستانه ووزي عواقب به یې د افغانستان لپاره څه وي، د نورو اقلیتونو برخلیک به څنګه وي، او واکمن طالبان د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره کوم مکلفیتونه لري. په خبرونه کې میلمانه دي په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار او د امنیتی چارو شنونکی احمد خان اندړ. د خبرونه کوربه زه احمد تکالیم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه پیلو او په پایل کې له ښاغلي اندر نه زغورم او پوښتم چې تقریبا ټول هندوان او سکان د افغانستان د وټلو په حال کې دي، دا به څنګه کیږي؟
سلامونه ښاغلی تکل صاحب، تاسو ته قدرمنې خور انار کلی ته همداسې د تاسو راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زموږ د هیواد په 15 کلنه جګړه کې تر ټولو قومونو نه زیات زموږ همدغه لښکې ورونه اهل هنود ډېر وځورول شول، د دوی کورونه غسول، دوی سره ډېر ظلم وسو، دوی زموږ د باغ هغه ګلانو چې د وطن لپاره عسکري کوله ډېر تاریخ لري، خدمت یې کړی ده، او دوی ډېر ښه تجارت کوو. د دوی زموږ په پارلمان کې غړي درلودل، زموږ د تجارت په اتاقونو کې ریاست کړی ده، تجارانو همدارې کابل د تجارت او د ټول افغانستان په تجارت کې دوی ډېره ښه ونډه درلوده. له بده مرغه چې له دوی سره دغسې ناروا وسوه چې اکثره هند ته او اروپا او شرقي اروپا او داسې نورو امریکا او کاناډا ته مهاجر شوي دي. زه باور لرم چې کله موږ خپله نور افغانان چې مهاجر کېږي د هغوی بېرته تګ امکان ډېر کم وي. نو دغه صادق ورونه، دغه پاک خلک متاسفانه چې موږ د لاسه ورکړل، هغه هم د خپلو د افغانانو د دغه ځینې اکستریمیستو کاشرارو مجاهدینو او دغه طالبانو په تېره دوره کې دوی سره ښه چلن ونسو، دوی ونه توانېدل چې یا بېرته راستانه شي او یا هم ښه ژوند بېرته اختیار کړي. حتی د دوی کله چې هغه خپل د مړو مراسم به بجای کول، مړي به سوځول، په هغو کې موږ سره بد چلن شوی ده. د تاریخ په اوږدو کې په د 15 کلو کې چې زما په یاد دي، زما خپل یو صنفي ګلچرن نومېده په کابل تخنیکوم کې، نو دوی سره ښه رویه نه کېدله. نو اوس متاسفانه چې وضعیت ډېر ته راغلی چې پاکستان کله چې پوسو د افغانستان اړیکې له هند سره نږدې کېږي، دوی دغه قصدن او عمدن دغه تروریستي عمل ترسره کوي. کنه په افغانستان کې ډېر انفجارات کېږي او په زموږ د نورو لښکیو پاک روان مشکل استه، خو د دې لپاره مشخص پلان جوړ شوی. تاسو ګورئ د افغانستان د قومونو لسنه یو قوم کم
دا پلان چا که مشخص مراته وایست. البته تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو خبره کیږي، مګر که لکه په مشخص ډول د دغه ځانګړي پلان چې تاسو یادونه کوي په اړه یو څراته وایست.
د پاکستان هیواد د افغانستان په داخلي چارو کې د 15 کاله کې ډېرې لاسوهنې کوي او دوی تل کوشش کوي چې د زموږ د هندو وروڼو په اکټه باندې ښه نظر نه لري، او حتی د هندوستان هغه پروژې چې په افغانستان کې وي هغو ته به خنډونه پکول، حملې پرې کړي دي. پخوا په د دوی په سفارت ته یې کوشش کوي چې حملې وکړي، د دوی انجینران برمته نیول شوي وو. دوی کوشش کوي چې د افغانستان اړیکې سمې نه وي. د پاکستان د افغانستان لپاره مشخص پلانونه لري چې یو پلان دا و چې دغه اړیکې خراب کړي. تاسو پوهیږئ چې په دې باندې هند د اسلامي امارت نه د افغانستان کار حکومت خفه کیږي چې تاسو د موږ د هندوانو امنیت نه ساتلی او ځان ته حکومت
وکړي. اندرسه پاکستان په خپل یو لوی شمیر د هندوانو او سکانو لري، ګوردوارې شته، درمسالونه دي، خپل مراسم ترسره کوي. یعنی پخپله په پاکستان کې دغه مذهبي زغم شته، ولې په افغانستان کې نشته؟
تکل څه ډېر ښه خبره ته اشاره وکړه. پاکستان کې هر څه روا دي، هر څه شته، کلیسا هم شته، تاسو ګورئ چې هر مذهبونو ته اجازه شته، کفري قوانین هم چلیږي. خو د افغانستان د خلکو د ټیټې سیاسي اګۍ ساتنه دوی تل استفاده کړې ده او کوشش کوي چې په دې وطن کې اور بلې، د خپله د قومونو په منځ کې یو نفاق رامنځته کړي چې کله چې په یو قوم باندې حمله کوي او بل د حکومت ضعیفوالی ښیي. همدا اوس د افغانستان د اسلامي امارت ضعیفوالی ټول نړۍ ته ښودي چې تاسو 159 تنه یا 200 تنه یو ملت چې هغه باید تاسو وساتئ، هغه نه سئ ساتلی، نو د ټول افغانستان امنیت به څنګه نیسي؟ نو بنان دا هغه کارونه دي چې دوی خاص پروژې ورته لري، قصدن عمدن کوي، د یو پلان له مخې کوي، تر هغو هم دا دوی اس کله پاکستان اس کله د افغانستان یو حکومت هم طرفدار نه کړي او خو نه ده اس افغاني حکومت نه غوړي د افغانستان له جغرافي د افغانستان له خلکو سره زړه ولو که هر څوک وقت راشي خلکو دا فکر کوو چې طالبان که وقت راشي نو پاکستان وضعیت به د افغانستان له خلکو سره ښه شي خو تاسو ګوري هغوی ته مهمه نه ده هغوی خپل دښمني جاری ساتلی ده دا زموږ حکومتونه چې هغوی ته چاپلوسي کوي دا همدا اوس د طالبان حکومت ته چې هغوی ته چاپلوسي کوي بمبار ته په موږ وکړه همدا اوس د هغوی کوربتوب د پاکستانی طالبان چې خپل ایسا جوړ کړي په کابل کې کوي نړۍ ته کوي چې دغه افغانان تورستان دي دا دوی ته دوی جوړوم
مننه اندر صاحب میرمن هنریار تاسو ته د خبرونې ته ښه راغلاست وایم د دې ټولو خبرو په باب غواړم ستاسو تبصره واورم
سلامونه نیکیلی تاسو ته محترم اندر صاحب ته او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه لومړی له تاسو نه د ټولو افغانانو د غم شریکی نه یوه دنیا مننه کوم زه د اندر صاحب خبر سره موافق یم کل هغه پیښه چې پرون وشوه یا افغانستان کې هغه قومي یا مذهبي یا دینی تبعیضونه چې خاصتا موجود دي مستقیم د پاکستان د استخبارات د ایسای لاسته کله هغه پیښه چې وشوه په کابل کې واضح په هغه ورځ وشوه اول دا چې داعش دا حمله په غاړه واخیسته لیکن هغه ورځ باندې وشوه کله چې هندي هیات راتله کابل ته او طالبان سره یې مذاکره کوله د هغوی راتګ کنسل شو د دې په خاطر چې دغه پیښه وشوه زه ډېر متاثر اول خو متاثر په دې شوم چې ولې مونږ باید د نور هیوادونو د سیاستونو قربانی شو مونږ هندیان نه یو مونږ افغانان یو ولی کله چې د هند رابطه افغانستان سره ښه کیږي یا دا چې په هند کې اسلام دین باندې توهین کوي او تعداد او هغه جزا به باید په افغانستان کې افغانان وګری زه په دې حمله کې ګرچې داعش مسولیت واخیست او ویل هغه توهین چې اسلام پیغمبر ته په هند کې شوی او دوی هغه انتقام واخیست خو زه هغه پیښه چې وشوه یو دابه مسله به وي او اساسي مسله د پاکستان لاسته او کله چې مونږ وایو دا حمله طالب وکړه یا مخکې مونږ ویل اقانی شبکه اوس داعش کوي او دا تروریستي ګروپ کوي دا ګروپ تروریستي ګروپونه چیرته دي دا واضح خبره ده چې ټول تروریستي ګروپونه اکثریت د پاکستان لخوا تمویل او تجهیزیږي او بالاخره دوی افغانستان ته لیږل کی او پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي امن راشي او اوس کله چې د طالبانو نظام ده اوس هم دو یو رقم متاسفانه زه فکر کوم چې په طالبانو کې هم مختلف ګروپونه دي او داسې ګروپونه دي چې د افغانستان لپاره دي او افغانستان لپاره کار کوي یعنی وطن دوستی او داسې هم دي چې متاسفانه د پاکستان په منافع په افغانستان کې کار کوي پاکستان لاس او بیخي په افغانستان کې خلاص ده او د کارت پروان په ګرودوارا کې کله چې طالبان راغلي دي لمړی پیښه نه ده اول څو میاشتې وروسته چې طالبان کابل ته راغلل یو تعداد مسلح کسانه نوتی و په دې ګرودوارا کې محافظ وهلې و نه نه ځینې شایان مات کړي و امنیتي کمرې چې په ګرودوارا کې ټول مات کړي وي او ځینې هغه خلک چې نه نه د ګرودوارې و هغه وهلې و هغې نه وروسته طالبان تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو یعنی د طالبانو په نوم هغه کسان ګرودوارې ته ننوتي او طالبان دغه راده کړه چې مونږ نه وو د غیر مسؤول مسله افراد وو او وروسته هغې نه دوی تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو هغې نه وروسته کله چې دغه مهاجمین د ګرودوارې نه راځي او دلته دوی اول خدای محافظ چې په ګورودواره کې هغه غیر نظامی محافظ یعنی هغه محافظ چې مونږ همیشه په ګورودواره کې لرو نه نوزی هغه وهی هغه زخمی کیږي بیا دوی نه نوزی دوی سره ډیر دستی بمونه او هر طرف تاسو ګوره ولیدل هغه تصویرونه چې د ګورودواره ساختمان ډیر مالی زیان لیدلی ده خو د تلف د جانی تلفات د دې په خاطر کم و چې هغه وخت په ګورودواره کې څوک نه و کده پیخه نیم ساعت وروسته کېده شاید مونږ د 500 نه ډیر تلفات درلود
ستاسو مطلب دا دی چې کېدای شي د دې ګورودواره حمله د طالبانو له منځه چا کړې وي
د ګورودواره حمله زه فکر کوم د پاکستان مستقیم لاس ده او طبعا کله چې یو عمله تفتیزی کیږي د باندې نه دننه هم ځینې کړی وي مخکې د دې نه چې 2000 کې ګورودواره باندې حادثه وشوه طبعا آماده هم د هیواد نه بهر تفتیزی شوی و او نه نه هغه کس هغه یو تعداد ګروپونه داخل و هغه شبکې چې په دغه ګورودواره خوا ته دوی ځایونه نیولی وي یو په ګورودواره حادثه کې دوی لاس درلود په 2000 کې یو بل حادثه زما په ذهن کې نشته چې د دشت برچی شفاخانه او یو بل همداسې حادثه وه چې په ملکي کسانو شوی و دوی لاس درلود همداسې دغه پیښه کې هم طبعا کله چې یو پیښه ترخدیزي کیږي طالبان اوس ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله راغلی
من هنریار د دې حمله مسؤلیت خو واضح داعش ډلې منلای
بشک چې داعش دغه حمله په غاړه نیولې چې مونږ دا حمله کړې خو زه دا ډېر زه فکر کوم یا زما نظر دا ده چې ولی دا حمله په داسې ورځ کېږي چې کله چې د کابل او ډیلی روابط سره نږدې کېږي او د دیلی د هندستان نهایت راځي د مذاکرې لپاره کابل ته په هغه ورځ باندې سهار وختي کېږي یعنی دا د سوال ځای ده ولی اول خو مو باید مونږ انډیا زه ډېر په دې کې ودرد یوازې دا حمله په دې حمله کې مونږ یو کس دوه کس البته په دې حمله کې شهیدان شول یو د طالبانو نه و یو زمونږ د سکان نه و او نفر زخمی مو درلود دا ډېر حقیقت ده ځینې تفسیری کړي و چې شاید تلفات دي تلفات هم دومره و خو دا حمله یوازې هغه جانی او مالی خسارات نه درلود دا حمله د یو قوم د یو ملت د درد باعث وشو د یو قوم د ملت د احساساتو د منځورلو باعث وشو
زه غواړم له اندر صاحب نه وپوښتم اندر صاحب مخکې میرمن هنریار یو جالبه مسله یاد کړه چې دلته په افغانستان کې ځینې خلک د معلوماتو د کمښت لوجه د تاریخي معلوماتو د فرهنګي معلوماتو د کمښت لوجه تر اوسه په دې نه پوهیږي چې د افغانستان سکان او هندوان د افغانستان د نورو وګړو په څیر اوږد تاریخ لري د استوګنې په دې وطن کې تاسو نشئ کولای چې دوی له بهرني یو بل هیواد سره وتړي دغه غلط فهم دغه غلط معلومات لکم ځای راځي خلک باید څنګه پوکړی شي چې د افغانستان سکھ او هندو له هندستان سره هیڅ ډول ارتباط نه لري
مننه کوم کومګه خپل تاریخ ته وګورو دا د بګرام چې وای د مځکه لاندې خار دا هم داسې د بامیان او د بوتا بوت دلته په غوښ کې سره دونه نو معلومه او شاید موږ هم مذهبونه هندویزم ډېر تیر کړي ځکه دا بودا ته تاسو ګوري نو دغه سکان ډېر وخت تاریخ لري دا وسین نه دي نو وسره دي دا افغانان دي په خوست کې دي په ننګرهار کې دي په کندهار کې دي په هرات کې دي په مزار کابل ټول سینو ته ټک دي دا غه پاتشونی دي بیا کله چې اسلام راځي 1400 کال مخکې شاید نو جګړې سوي چې ځینې مجبور سوي لکه دا وس چې دغه ځینې اکستریمیست په نوم داعش نور دا ټول یو ډلې دي مجاهد طالب داعش د پاکستان رهبری کېدل او دا ارجمره چې د مذهبي قومي جنگونو کې تاسو ګورئ په پاکستان کې هر مذهب هر کار روا ده او په افغانستان کې بیا د اته یو ملت چې په بل مذهبي دا ټول زموږ یوازې سکان نه دي د اخیری نه دي موږ مخکې دي نه يهودان د لاس ورکړ ټول نور هیڅ یو تنې پاتې جواب مستدی نو امداسه د تاریخ د دلته شاید افغانانو هم
دا په سیمه کې او په ټوله نړۍ کې اندر صاحب د افغانستان پرستیج یا اعتبار یا هغه خنوم چې درلودي د څومره زیان رسوي
په لومړي سر کې خو زه د یو افغان د یو پښتون په توګه زه خپل ډیر زیات خفایم زه شرمېږم چې زما یو قوم یوه ژبه یو قوم چې هغه هندوانو او یوه ژبه سکانو افغانانو دا له دې وطنه ورکېږي دا له وطنه د دې نوملس نه کمېږي نور حذف کېږي زه خپله باید وشرمېږم زه خپله ډېر خفه یم زه د اول نړیوالو ته توجه نه کوم وروسته راځم په سیاسي برخه کې نړیوال ته ډېر زیات ارزښت لري د ملګرو ملتونو اداره په دې کې چې حتی یو کور یو بل قوم یو ژبه هغه کوشش کوي چې هغوی وساتي هغوی ته ارزښت ورکړي هغوی ته امکانات برابر کړي چې دا ژبه ورک نه شي دا خلک ورک نه شي متاسفانه په افغانستان کې خو جګړه ده مګر دغسې عمل دا بیا منظمې پروژې ورته جوړېږي دا تاسو ګورئ چې د پاکستان هیواد په ټولو حتی جمهوریت کې تر هرګ پورې په خپله پرویز مشرف د دوی خاین ولسمشر اعلان وکړ چې موږ هلته استازي لرو نفر لرو خلک لرو موږ اجنټان لرو په هر کې درلودل او دا واقعیت د پخواني مجاهدینو دا اوس ځینې خلک دا ټول دوی غړي و تاسو ولیدل چې په اخر کې څنګه تیاره ډکه ټولې بوتل بیا یې مده کړي اوس یې دغه طالبانو په ضد هم جنګوي نو بینان موږ باید خپله افغانان باید خفه اوسېږو او دې ته ډېر ارزښت ورکړو چې باید دا بیرته راستانه شي د ورونو امنیت ونیسو د دې خپلو ورونو دا افغانان دي نو تاریخ اوږدو ته زه تاریخ لیکونکی نه یم خو په دومره پوهېږم چې د بودا بود ته کله چې ګورو چې 2000 کال نه زیات تاریخ لري دلته د هندوان افغانان ګډ مذهب او ګډ ژوند ګډ کلتور درلودلی
ډېره مننه میرمن هنریار شیعه بل اقلیت د افغانستان دی چې په وروستیو مخصوصا دوو کلونو کې خورا زیاتې حملې پېښې دي د دوی د ساتنې لپاره تاسو څه وړاندیز کوئ د دوی د خوندي کولو لپاره
متاسفانه چې مونږ په هزاره خلک شیعه باندې ډېر د پیښو شاهدان او رپورټ چې بشري خپلواک کمیسیون نشر کړی تقریبا څو میاشتو کې 350 شیعهګانو په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي واقعا دا د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده د وګړو د امنیت نیولو یو طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله ده هیڅ مشکل نه ده یو خوا موږ د مختلفو پیښو شاهدان یو پرون هم په کابل کې په خواجه بغرا سیمه کې یو حادثه وشوه چې 4 کس ووژل شول یعنی دا هغه پیښې دي چې اصلا موږ څوک محکوم کو چا محکوم کو کوم ګروپ محکوم کو ولې دا پیښې کیږي ولې نړیوال په دې کې چوپ ده متاسفانه د 15 د اګست پروسه یو کله چې د افغانستان جمهوریت نظام سقوط وکړ کې نو وروسته نړیوال یو نوې چوپتیا د افغانستان په مقابل کې لري او دوی داسې فکر نه کوي چې کله چې طالبان په افغانستان نه وتل دلته اوس داعش ډیر فعال شوی ده داعش خواته هغه 22 تروریستي بین المللي ګروپونه چې دي اوس په افغانستان کې نه نوتی دي شاید دین طالبان سره وی شاید دین نه وی لیکن افغانستان اوس یو امن ساحه نه ده هر ورځ د پیښې شاهدانم یو د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده هندو متاسفانه زه ډېر د روحي لحاظ نه مې ډېر ضربه ولیدل ما ته یوازې یو دوه درې کسان چې موږ په هره پیښه کې لاسه ورکوو دا یو مسله ده لیکن هغه چې یو ملت په دې کې دردېږي ما ته سخت درد ده چې موږ اوس هغه مرحلې ته رسېدلي یو چې زموږ هندوان او سکان باید افغانستان نه ووزي او د ویزې وعده چې هند هیواد دوی سره د ویزې وعده وکړه یعنی اخرین هغه موږ هغه زموږ خپل هیواد نه یعنی زموږ په لای ام دمون ګلان ټولېږي نه دا ماته ډیره سخت ده همداسې هغه تهدیدونه چې شیعهګانو په مقابل کې دي دوی هم که دوی ته ټولو ته زمینه مساعده شي مجبور دي چې هیواد پرېږدي هر ورځ دوی هم د پیښو شاهدان دي متاسفانه زموږ هزاره خلک د افغانستان هغه خلک چې دوی په دغه 40 کالونو نه د فرصتونو نه ډېر مثبت استفاده وکړو تحصیل وکړو دوی درس وویل باید هیواد ته خدمت وکړي لیکن اوس دوی اصلا په امن کې نه دي هر مجمع چې دا کېدای شي په دوی باندې د څه شي او نور نړیوال ټولنه باید
تاسو مخکې د نړیوال ټولنې تاسو ویلې چې نړیوال ټولنې هیڅ نه دی کړی کلان راته وایاس د خبرونې په ورسته یو شیبو کې نړیوال ټولنه څه کولای شي چې نه دی کړی
اوس کله چې نړیوال ټولنه افغانستان سره په شل کالو کې ډیر مرسته وکړه، نن هغه لاسته راوړنې چې د لرو او هغې لپاره مبارزه کوو، دا هغه لاسته راوړنې دي چې د افغانستان او د افغانان خلک په زحمت او د نړیوال په مرسته شوې ده. خو ته ستونزې وې، ستونزې نه تیریږو، ډېرې ستونزې مو درلود، لیکن هر څه شوي هم دي، داسې نه وي چې مثبت شي نه وي شوي. اوس په دغه حالت کې چې مونږ مخ په محو کېدو یو، یعنی هغه لاسته راوړنې زموږ ورځ په ورځ له منځه ځي، لیکن نړیواله ټولنه اوس افغانستان مسله دوی ته مهمه نه ده، او کله چې خاصتاً د اوکراین مسله وشو افغانستان بیخي د دوی نه هیر شو، او دوی یوازې دا وایي چې افغانستان د دوی دغه د طالبانو راتګ سره اخري چپتر و. دا اخري
مطلب ستاسو دا دی چې یو ځل بیا پوځي اقدام وکړي د طالبانو پر ضد؟ نور څه رقم فشار راوړي؟ خو فشارونه خو راوړي هر وخت.
جګړه په افغانستان کې د حل لار نه ده. زه د جګړې مخالف د جمهوریت په اخر کې هم همیشه مې غږ کوله چې سولې پروسه باید کامیابه شي. زه د جګړې طرفدار نه یم، زه د دې طرفدار یم چې باید د طالبانو ترمنځ هغه د سولې مذاکرات چې متوقف شو هغه له سره ونیول شي، او یو همه شمول نظام د افغانستان کې تشکیل شي په چې هغه کې اجتماعي عدالت تامین شي، د خلکو حقوق تامین شي. دا د افغانستان د حل ده. جګړه په افغانستان کې نور د حل لار نه ده. درې څلوېښت کاله جګړه هیڅ څوک په دې کې بریالي نه شول، یوازې مونږ قرباني ورکړه. په دغه شل کالو کې مونږ څومره قرباني افغانانو ورکړه، یوازې زمونږ ملي امنیتي ځواکونه څومره شهیدان شو، ملکی کسان خواته پرېدی. جګړه هیڅ د حل لار نه ده. یوازې نړیواله ټولنه باید طالبان باندې فشار راوړي چې دوی او مذاکره میز باندې راشي، او اما شمول نظام کله چې زوایم، زما هدف دا ده چې ټول افغانان په دې کې حق ولري. زما هدف دا نه ده چې هغه کسان چې مخکینی نظام کې په فساد کې ککړ وو دوی نظام ته راشي. زما هدف هیڅ کله به دا نه وي.
ډېره زیاته مننه. وروسته یو دقیقو کې یو فقط یوه وروسته پوښتنه له ښاغلي اندړ نه رااخلو. میرمن هنریار د نړیوالې ټولنې د مکلفیتونو خبره وکړه. د طالبانو د حکومت مکلفیت څه دی؟ څه کولای شي چې د اقلیتونو مخصوصا د مذهبي اقلیتونو امنیت خوندي کړي؟
مننه کوم بیا هم له ښاغلي هنریار نه. تاسو ګوري دیبه په پارلمان کې کله چې یو انفجار وسو دیبه ژړل، برعکس نورو وکیلانو به د پښتو د دریو د ازبکیو په سر به په ژبه باندې جنگونه کول. زه ویاړم په اغلی اونریار باندې چې وسم وکی توی کړی د خپل وطن د خپل ولس لپاره. د طالبان اسلامي امارت ډیر پخوانی ستونزې ورپاتې دي. که یو خواته وګورو د دغه ستونزې د پخوانیو حکومتونو دي، د دوی چې دوی متخصصین هم نه لري، دوی یو بومي خلک دي له سنگرونه راغلي دي. که څومره صداقت وکړي اوس چې د تحریمو د نړیوالو ته ګورو او د نړیوالو پرسنه ته پیژندل کړو، مذاکرات له دواړو خواو نه ضعیف روان دي. بنان یوازې د اسلامي امارت د طالبانو ضعیفتیا نه ده، بلکې نړیوال هم لکه څنګه چې اغلی اونریار ویلې دلته مقصر دي. دوی مذاکرات نه نږدې کیږي، دوی نه غواړي چې دغه غوټه دغه وضعیت د افغانستان حل شي. په داسې حال کې چې دغه طالبانو په واک ته رسېدلو کې هم دغه نړیوالو زبرځواکونو په خپل امریکا لاس هم درلودلی دی.
مننه له تاسو نه. د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر، او همداراز په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار چې په دې خبرونه کې مو لموږ سره برخه واخیسته، له تاسو هم درنو اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.